په پښتونخوا کې درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سیکرترانو په کچه خبرې اترې روانې دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال کیانی ویلي چې قبایل سیمه کې د امنیت ذمواري واخلي نو فوز به واپس لاړ شي. نور راپورونه هم لرو. درې بجې شوې دي نو راځئ چې وړومبی د عبدالحق کړنه خبرونه اورو.
سرټکی د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیل ویلي چې پاکستان ترغیب په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي او دوی ورسره مرستې جاري ساتي. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق فروز کیانی وایي چې کله قبایل د خپلو سیمو ذمواري په خپله غاړه واخلي نو فوج به بیرته بیرکونو ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلنټن په شام د ترکیې له پولیس سره نږدې سیمو څخه د فوجیانو د را ایستلو غږ کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلي چې پاکستان د ترګري په ځ جګړه کې ډېری قربانۍ ورکړي او دوی به ورسره مرسته جاري ساتي. اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره په ګډ خبري غونډه کې ویلیم هیګ ویل چې برتانیې پاکستان سره اوږدې او ښې اړیکې غواړي. هیګ زیاته کړه چې له پاکستان سره به اقتصادي اړیکې نورې هم پراخوي. په دې موقع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویل چې دواړه هیوادونه د تجارتي اړیکې په پراخولو سره سلاسوي او پاکستان غواړي چې له اروپای ټولنې سره د آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي چې کله قبایل د خپلو سیمو ذمواري په غاړه واخلي نو پوز به بیرته بیرکونو ته ستون سي. دا خبره د پوز مشر جنرال کیانی تیر ورځ د سویلي وزیرستان د دورې په مهال وکړه. د جنرال کیانی د وزیر قبیلې له مشرانو سره د سویلي دنه پاړه یو ملک حفیظ الله مشال ریډیو ته وویل
وقومی جرګه چې دلته مایدین وی د وزیرو قبایلو هغه ته خطاب هم کړو. په خطاب کې دا ورته وویل کله قبایل په خپله دا ذمه ورتۍ د امن او د علاقې د ساتلو دی سنبالې کړې مونږ خپل بیرکو ته واپس دي. دا د بالکل په ډګه باندې و جرګې مخامخ وویل
ملک حفیظ الله. د پوج مشر جنرال کیانی څو میاشتې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان د مسودو د هغو سیمو سفر ترسره کړی و چې پکې پوځي عملیات سوي دي. د پاکستان او بهارت د بهرنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ په اسلام آباد کې د سروسو خبرو اترو نن دوه ورځ ده. د پاکستان د ډلې مشري د بهرنیو چارو سیکرټر سلمان بشیر او د بهارت د ډلې مشري نروپاما راو کوي. د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په درې برخو کې خبرې اترې کیږي چې پکې د سولې او امنیت موضوع هم شامل ده. په داسې حال کې چې د شام پوز د حکومت ضد مظاهرو د لمنځوړو لپاره د ترکیې له پولیس سره په نږدې سیمو کې کمپاین تیز کړي. د شام تر 1500 زیات وګړي په 13-14 ساعتونو کې تر پولې هغې غاړې ته ترکیې ته راوښتي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا د هاتی د صوبایي حکومت د چارواکو له خولې لیکي چې په عارضي کیمپونو کې د رجسټر سو کډوالو شمیره 11,000 ته رسیدلې ده. بلې خواته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن پر شام د ترکیې له پولیس سره له نږدې سیمو څخه د پوځیانو د ایستلو غږ کړی دی. د دې په وینا د پوځ موجودګي د بحران رامنځته کولو خطر لري. په واشنگټن کې خبريالانو ته هیلري کلنټن وویل چې امریکا د نیټو له چارواکو سره د صورتحال بحث کوي. میرمن کلنټن وزن ازکا او پریشان کوونکې وبلله او د شام پر پوځي غږ وکړ چې بریدونه او په منطقه کې دي پارونه سمدستي ودروي. د امریکا شار سیاتل کې دوه کسان د پوځیانو د روزنیز مرکز باندې د بریت کولو د پلان درلودلو په تور نیول سوي دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دواړه کسان د 2009 کال د ټیکساس فورت وود د پیښو وروسته اسلام قبول کړی وو او په فورت وود کې د مسلمان امریکایي پوځي لوري د خپلو 14 ملګرو د وژلو له امله ځخه دوی متاثره سوي وو. چارواکي وایي چې ابو خالد عبداللطیف چې د جوزف انتونی او ولی مجاهد چې د فیډک ډومینیک جونیر په نوم پیژندل کیږي له وسلو سره د چهارشنبه په شپه نیول سوي وو. استخباراتو ادارو ته معلومات وو چې دا دواړه کسان په پوځي مرکز د برید پلان لري. رپورټون وایي چې د نیول سوو کسانو د القاعدي یا بل څه ترګري ډلې سره هیڅ ډول تعلق نسته. امریکې د ایران قامی هوای شرکت په تور لیست کې شامل کړی دی. د امریکای د خزانه وزارت وایي چې د ایران هوای شرکت د ډلیز وژنو د وستو جوړ لپاره استعمالي شي. د کم سره د ایران هوای شرکت سرتړلې په کمپنیو بندیز ولګي شي. بلخ روس په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد د لګول سو بندیزونو څخه د سرغړونې د ریپورت خبرولو مخنیولې ده. روس چې د چین د مرستې ورسره ده، دا دریځي چې دا ریپورت غیر مصدقه او سیاسي مقصدونه لري. ملګرو ملتونو پر ایران بندیز لګولې دي او ریپورتونه وایي چې ایران د بندیزونو نه سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې امریکایي چارواکي د افغانستان د شخړې د سیاسي حل راستل غواړي چې اخیری نتیجه به له طالبان سره خبرې اترې وي. واشنگټن کې د سینټ د بهرنیو کمیټې غونډه پر وینا پر وخت مېرمن کلینټن وویل
History tells us that a combination of military pressure
مېرمن کلینټن وایي تاریخ مشتشای چې د پوځي فشار سره سره اقتصادي موکي سیاسي او سفارتي بهیر تر ټولو غوره لار ده چې لمخې یغټوب لمنځه یوړل سي. مېرمن کلینټن زیاته کړه چې یغډل سره خبري کول کڅ هم یو خوشګوار کار نه دی، خو دا د یغټوب د ختمولو د هڅو یو مهمه برخه ده. د خبرونو پای
خبرونو تاسو د مشال ریډیو نو ریډو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې به دغه راپور نغوري. پاکستان او هندستان سیمه کې د امنیت په اړه خبرې اترې کوي.
There were two important documents that were signed. One was the Lahore Declaration.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قبایلی سیمو لپاره یو نوی قانون لاسلیک کړی دی چې تر مخه به یاغیان د سخت سزا او جرمانو سره مخ کیږي.
کې هم دې کې د طالبانو د دهشتګردو بلدستی ده، نو هغه خو هغه چې څه کول نو هغه خو هغه پر باجی وکړه.
او د پاکستان د فوز مشر جنرال کیانی ویلي چې قبایل سیمه کې د امنیت ذمہواری واخلي نو فوز به واپس لاړ شي. دا او د دې سره د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ سره ترلې نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو زمونږه اړومبي راپور ته. اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټرانو په کچ مذاکرات شروع شوې دي چې پکې به د دواړو هیوادونو د امن او استحکام او کشمیر په اړه خبرې اترې کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د انیسا اجمل پر راپور کې.
د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ مذاکرات په سرخار اسلام آباد کې شروع دي. په دې مذاکراتو کې د پاکستان وفد مشري د خارجي چارو سیکرټر سلمان بشیر او د هند وفد مشري سیکرټری خارجه نیرو پاما راو کوي. د خارجي دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه دا مذاکرات په درو مرحلو کې تقسیم کړی شوی وو، لکه شبړان دي د دې مذاکراتو دویمه مرحله مکمل شوه. په دویمه مرحله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر حل رو باسلو پاړه خبرې ترې وشوې. د مذاکراتو پاړه سیکرټری خارجه سلمان بشیر وایي چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان او هند ترمنځ د امن او سلامتۍ په ډیرو معاملو خبرې اترې شوې دي، او دا وخت د ترهګرې مسله د پاکستان لپاره هم د هند په شان مهمه ده. هغې زیاتوي
په دوو دستاویزاتو باندې په کم کې چې یو د لاهور د اعلامیې او بل د امن او سیکورټی په اړه د مفاهمت یو یادداخت دی، په هغې لاسلیک وکړی شو. د کال 1999 د لاهور اعلامیه د پاکستان او هند د امن لپاره یو ښه لار ده. په دې مذاکراتو کې د کشمیر په اړه په خبرو اترو باندې هم پر امید یو.
په دغه موقع د هند سیکرټری خارجه نیرو پاما راو وایي چې ترهګري د خطې لپاره د ټولو غټه خطره ده، او د دې د مخنیوي لپاره پاکستان او هند لا په ګډه د کار کولو ضرورت دی، او په دې لړ کې یو کړنلاره پکار ده. اکثر ډېری خبرې داسې وي چې د هغې له وجې دوه هیوادونه د یو بل سره نږدې راشي، چې له وجې تجارت او تګ کولو کې اسانتیا ترلاسه شي. زموږ ترمنځ مذاکرات په ډېر ښه ماحول کې وشو. د ترهګرۍ په ضد دواړه هیوادونو له یو مشترکه کړنلاره جوړول پکار ده، ځکه چې دا د دواړو هیوادونو مسله ده. په دې مذاکراتو کې د اعتماد سازۍ په باب هم ډېرې خبرې شوې دي، خو د هغې په اړه دا وخت موږ مطبوعاتو ته لاس ویل نه غواړو. دواړو هیوادونو ته د امن او استحکام کام ضرورت دی، او دا وخت دا مذاکرات د اعتماد سازۍ اړخته یو ښه ګام دی. یاد دی وی چې د دې مذاکراتو په لومړۍ مرحله کې د پاکستان او هند امن او سلامتۍ معاملو باندې خبرې اترې شوې وې. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون یو قانوني بل لاسلیک کړی دی چې لمخه به صوبایي او وفاقي حکومت ته د اختیار وي چې هر کله هر وخت او هر چرته دوی د امنیت پزیکولو او د حکومتي سیول ادارو د مرستې لپاره پوز او نور امنیتی ادارې رابلل شي. په بل کې دا هم ویل شوی دی چې په قبایلي سیمو کې به یاغیان د سخت سزا او جرمانې سره مخ کیږي. نور تفصیل سراج زهیر راکړي.
د مطبوعاتو تر مخه صدر آصف علي زرداري تیر ماښام د وفاق د سوري لاندې قبایلي علاقو او د صوبې د انتظام لاندې قبایلي علاقو کې د هغه وګړو چې د ملک خلاف اعلان جنگ کوي او د دوی سره د مرسته کوونکو تر هغهرو پر ضد اقداماتو لپاره اکشن ان سیول پاور ریګولیشن کال 2011 په نوم بل بلاسلی کړی دی. د بل تر مخه د وفاق او صوبې تر لاندې قبایلي علاقو سیول انتظامیه بعد د دې قانون پر رڼا کې د ملک خلاف اعلان جنگ کوونکو تر هغهرو او دوی ته مرستې ورکوونکو ته د مرګ سزا کید او د درنو جرمانو سزاګانی ورکوي. د لاسلیک دستور کې د خیبر پختونخوا گورنر د سیفران یا د پولو د چارو وفاقي وزیر شوکت الله خان ګډون لرلو. ولیکله چې مشال ریډیو د شوکت الله خان سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغه د مصروفیات لکبل اوویل چې هغه په دې موضوع رستو خبرې کوي. د دې بل په خلا مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټانا سېنیټر حافظ رشید احمد اوویل چې حکومت لپکار ده چې د قبایلي ولس نور مسلو ته پام ورکړي او دا چې د دې بل نه عام ولس ته هیڅ فائدہ نشته.
بدماشی خود مخکی
قبائلی چارو کارپوہا او وکیل لطیف افریدی مشال ریڈیو سره خبرو کی اویل چدا بل قبائلی الاسلا دمم ور کول په مترادف دی نموڑی زیات کړه.
کم دے کی قبائلی علاقوں کے کمزے کے طالبانوں اور دہشت گردوں بالادستی دانو آغا خو اگوئی جس سے کول نو اگوئی خواگا بربادی اکڑا کہ پولیٹیکل ایجنٹ خواہ موجود دے خواگا تش در رشوت نہ بغیر اگر تبل ہے کار نشتا پولیٹیکل ایجنٹ تک حدود دا اختیار بیا ور دا اول نہ پا بے گناہ خلق قسم دی اگوئی متاثر شوی دی نو سو یری گم کی دا دی قانون سربا نورم بے گناہ خلق متاثر شی اور خلق کو اعتماد
د یادونې وړ ده چې مشال ریډیو دې لړکې د ځینې قبایلي د قامی اسمبلۍ ممبرانو او د قبایلي چارو کارپوهانو سره رابطه وکړه نو هغوی وویل چې دا څه دي موږ ته د دې بل په اړه هیڅ معلومات نشته. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سراج زهیر اوج د اسلام آباد نه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د جاری شوی نوی قانون په اړه باندې معلومات راکول. په دغه اړه زما همکار مجید باور په پیښور کې د سنټر پر پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ د یوې ادارې د کارپو اشفاق خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې دغه قانون به قبایلي ولس ته څه ګټې راوړي.
منگا دا خلکو او دا وقت او دا کمیونٹی ڈیمانڈ او چراو گورو نا آگے کی زیاد زور بیا پکارو چی دو تا خپل پولیٹیکل سوشل اکنامک رائٹس ملاو شئے وے دا چی کم دے دا خوچی صرف دا دی آر فورسز دا پاری او لیگل کور دے کسابا سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن فرس کا سر دغا کئی اعتراض کئی یا چیکسا جوڈیشل کلنگ شوی دی او دا ان لافل ایکٹیویٹی او صرف دا آگے دا ایڈ دا پارا چی دے نو دا دو ریگولیشن چی دے ایکسٹینڈ کرے دے نو ما تا خودے کی دا سی سا پوزیٹیو خبر دا خلکو
اشفاق خان صاحب داسې قسمه ضرورت ولې پیښ شو چې د پاکستان امنیتی ادارو دا یو داسې قانوني دایره کار کې راولي او قانوني اختیار ورته ورکي؟
دا خو اکثر دو چکل آرمی آپریشن کوي دو ورته لیگل کور ورکي هم خو دې کیس کې اسپیشلی چونکې انټرنیشنل میډیا کې د ایکسټرا جوډیشل کلنګ او داسې نورو خبرو باره کې کافی آرټیکل هم راغلي دي اپلیکیشن زم لیگل ایشو دی پدے باندې سټاین کې مونږ انډر پریشر وو نو مال کې دا صرف د دغه سټای سچویشن دغه د کول د فارا هو چې دغه د لیگل کور اوس ورکو چې دغه څه مسلې کې راځي نو دین دیل بی ایبل ټو انسر جواب ورکو ولې شي کم اس کم چې دا خو ګورې مونږ سیول ایڈمنستریشن صرف معاونت لرا غلی وو اند اټس کمپلیټلی لیگل دا پریزیدنت ریګولیټ کړی دی هو از دی اتھارټی ټو ایکسټند انی لا اور انی ریګولیشن کنه.
دوستا سو په نظر دا چې سومره تر هغه نیولې شي وی دي په دغه علاقو کې په قبایلی سیمو کې یا د قبایلی سیمو نه بهر، نو اوس که هغوی په عدالتونو ته وړاندې کیږي، نو د دې بل به دې کې څه فائدہ ورسی؟
ما امپریشن خدا دے چې دا به د هغو مدد لپاره نه دی بیسیکلی، هغه خو بیا مونږ په خپل کریمینل لا کې پینل لا کې چینجز کوو، مونږ به فرض کا د گواهې شهادت چې کوم دغه دی هغه به آسان وو، هغه کې به دا چې مونږ بیا کوشش کوو چې که څوک ډایرکټلی بالکل انوالو شهادت نه مې انډایرکټ شهادت ورکول شي چې کوم ترګرې د لپاره د خلک چې د دوی خلاف تاسو پته رسوب داسې په ښکاره باندې شهادتونه نه ورکوي، هغه مسله ده هغه، نو هغه خو زما خیال کې هغه بالکل بیل بال گیم دی چې دا هغه سره خو زما خیال کې صدا سے فرق بنه پریوزی.
اشفاق خان صاحب، د پاکستان په قبایلی سیمو کې یا په سوات او هغه علاقو کې چې چرته دا شخړه روانه ده، ویل کېږي چې په زرګونو ترهګر نیولې شوې دي یا شکمن ترهګر نیولې شوې دي، خو هغوی له عدالتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دې بل راتک سره بستاسو په نظر هغه یو پروژه، هغه یو رفتار د هغې تیز چې هغه خلک به عدالتونو ته وړاندې شي؟
څومره کسان ترهګر دي که هر څه دي، هغو لکه څنګه چې امریکې بیا دا کار وکړو چې هغه کسان یې ګوانتانامو دې ته بوتل، خپل ملک باندې اړو ونه ساتل، ځکه چې ایک الیګل کنفاینمنت راځي، نو په پاکستان کې روان دي. د هغې دپاره خو اوسه پورې مونږ داسې څه کلیر لا نه ده کتلې چې هغه اوتورایز کی عام فورس چې تاسو څوک پیکم کې او ځان سره په میاشتو په کالونو وساتئ وداؤټ اني فیر ټرایل یا عدالت نه د هغو دپاره مخامخولو نه بغیر. هغه سچویشن چې دی جی هغه دپاره خو ما ته داسې څه کلیر لا نه ښکاري چې اوسه پورې پرومولګیټ شوي. یا
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، ہوسٹ
ہارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال ریڈیو، جلال آباد.
او هم د پاکستان په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان د فوج سر لخکر اشفاق پرویز کیانی ویلی په قبایلی سیمو کې د امنیت راتلو وروسته با فوج د دغه سیمو نه خپلو بیرکونو ته ولاړ شي. نوموړي دا خبره د جنوبي وزیرستان د دورې پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې قبایل د سیمې د امنیت ذمواري واخلي، نو دغلته د فوج د پاتې کېدو هیڅ وجه نه پاتې کیږي. د اشفاق کیانی د دورې په اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکړي.
آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په قبایلی سیمه کې امن راشي او قبایلیون د اول په سر خپل ذمہ واری سنبالي کی، حکومت به بیا دلته موجوده فوجي دسته واپس ولېج دوي. جنرل اشفاق پرویز کیانی دا وینا هغه وخت وکړه چې کله دوی 13 ورځې د سویلي وزیرستان په دوره راغلي او په وانه کې د نوی منظور شوی کیډټ کالج او وانانا تر سرحدي کرشه انګور اډا پورې جوړېدونکو سړک افتتاح کولا. دوی وویل چې په سیمه کې بد ترقی او خوشحالی په مختلفو منصوبو شل اربا کلدار خرڅ کولای شي. مشال ریډیو د آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی د دې دورې په براکښې د سیمې د یو نوموړي مالک او خبریال حفیظ الله وزیر نه پوښتنه وکړه. هغوی وویل
جنرل اشفاق کیانی صاحب وانه ته په دورې راغلی و کړه پانه وروستو چې یوه قومي جرګه چې دلته مایدین وي د وزیرو قبایلو هغه ته خطاب هم وکړو. په خطاب کې دا ورته وویل چې د ګمزام ډیم د نوي کال نه جنوبي وزیرستان ته باید دغه نه د بجلی رایلټي ملاو شي او بجلی به ورته ملاو شي. او دا وویل کله قبایل په خپله دا ذمہ ورتۍ د امن او د علاقې د ساتلو دی سنبالې کړې، مونږ خپل بیرکو ته واپس دي. دا د بالکل په ډګه باندې و جرګې مخامخ وویل.
آرمی چیف زیاته کړه چې په کیډټ کالج و نقشبه د طالب علمانو شمیر تر 1500 پورې رسولای شي. دوی تمه څرګنده کړه چې دیوانه انګور اډا سړک د مکمل کې دو سرابا ځایی قبایلیون ته د تجارت او کاروبار نوې موقعې په لاس ورشي. آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز د وانه د دورې نه د ورستو د چکملی او کوټکی سیمې ته لاړلو، چرته یې چې موجود پوځیانو ته د امن په ساتلو شاباشای ورکړلو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سیلاب مسعود د ډیرا اسماعیل خان نو سرزو واشنگټن ته. په داسې حال کې چې د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د هیواد تر سخت نړیوال فشار لاندې دی. د امریکې خارجه وزیر تیره ورځ د امریکا سینټ ته وویل چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې د دې حکومت ورته په دغه لړ کې خپل هیلې په ډاګه کړې دي. نوموړی د افغانستان د مسلې په حقله په خپلو خبرو کې دغلته د سیاسي جوړجاړي لپاره په د خبرو اترو په اهمیت زور ورک. نور تفصیل د هارون باچا په راپور کې.
نوموړی چې د امریکا په سینټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان ستراتیژۍ ته د کتنې په مخه جوړې یوې استماعي غونډې ته وینا کوله، وویل چې موږ د پاکستان له لوري د ظالم افراطیت پر ضد کوټلي اقدام کولو ته سترګې په لار یو. میرمن کلینټن د دې حقیقت په ادراک کولو چې د ترهګرۍ پیښو په خپله پاکستان بلها اغېزمن کړی، د افغانستان د شخړې د هواري او په سیمه کې د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په خاطر د پاکستان لخوا د رښتینی همکارۍ په خبره ټینګار وکړ. نوموړی په ډاګه کړه د امریکا د حکومت دا یقین پوخ شوی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه د دغه هیواد کومو جګپوړو حکومتي چارواکو ته علم نو، ولې نوموړي ته په پناه ورکولو کې یې د لاندنۍ درجې د افسرانو د مرستو احتمال رد نه کړ. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه چې پاکستان له اوسنیو مشکلاتو څخه راوستل د دغه هیواد د حکومتي مشرانو اساسي دنده ده، ولې هوډ څرګند کړ چې حکومت به په ماضي کې پاکستان ته د شا کولو خپلې کړې غلطۍ دوباره نه کړي. میرمن کلینټن د امریکا د سینټ کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې افغانستان کې پیل شوې د روغې جوړې د پروسې ارزښت په پام سره وویل چې که څه هم له طالب ورپکو سره خبرو ته کېناستل د دوی لپاره یو زړه منونکي عمل نه دی، ولې دا یې ومنله چې په یاد هیواد کې د سولې او ثبات د راوستلو په مقصد دوی دغسې کول پیل کړي دي.
We believe that a political solution that meets these conditions is possible.
موږ باور یو چې دا یو سیاسي حل چې د روغې جوړې له شرایطو سره په سمون کې وي ته رسیدل امکان لري. متحده ایالاتو په ټول افغانستان کې او د سیمې په کچه دغو هڅو ته ملاتړ جذب کول په مخه پراخ اړې کې ټینګې کړي، اندا چې په طالبانو کې ملزینو سره خپل لومړنی روابط ساس کړي دي. نوموړی په دغه حق له زیاته کړه چې د یو خپلواک او باثبات افغانستان او لسیمې څخه د القاعده د نوغي وستلو په مخه یې سیمه ییزه طاقتونو هند، روسیې، حتی چې له ایران سره ګټورې خبرې ترې پر مخ بولې دي. د امریکا خارجه وزیر البته په طالب وسلوالو غږ وکړل چې د القاعده د مشر له انجامه په عبرت اخستو د افغان دولت په لیکړې د روغې جوړې پروسې سره ملګری شي. په داسې حال کې چې بن لادن مړ دی او د القاعده پاتې مشرتابه تر یو غټ فشار لاندې ده، د طالبانو مخې ته پروت انتخاب اوس واضح شوی. د افغانستان د راتلونکي برخه جوړه شي او یا بیا یو ناترسه یرغل ته مخامخ شي، دوی له دغه انتخابه تیښته نشي کولی. میرمن کلینټن هم دغه راز په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په مخه پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د کوششونو ستاینه وکړه چې د دې په خبره نوموړي را روانه ونه بللې. د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو د یوې غونډې په ترڅ کې بعد دغو هڅو جاج واخیستل شي. په دغه لړ کې نوموړي په دې ورستیو کې د پاکستاني او افغاني چارواکو لخوا ګډ سوله ییزه کمیشن جوړول او تر دا منځ یو سوداګریزه تړون لاسلیک کول د یو ستر پرمختګ په توګه یاد کړل، چې په خبره یې د اسلام آباد او کابل خو او دوستانه اړیکو پرته د سیمې د امن ضمانت نشي ورکول کېدی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د واشنگتن ایالت په سیاتل ښار کې دوه کسان د فوز پر یو مرکز د برید د هڅې په تور نیول شوی دي. د دې کسانو نمونه ابو خالد عبداللطیف او ولی مجاهد دي. په دغه اړه د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل راپور راکړي.
د امریکا د انصاف او عدالت وزارت په یو بیان کې لیکي چې نیول شوی ابو خالد عبداللطیف 33 کالن دی او د جوزف انتونی ډیوس په نوم هم پیژندل کیږي. دی د سیاتل اوسیدونکی دی. همداراز دویم کس ولی مجاهد د فریډریک ډومینیک جونیئر په نوم هم پیژندل کیږي. دی د لاس انجلس دی او 23 کلن دی. د امریکا د انصاف وزارت په خپل بیان کې ویلي دا کسان د جنایي شکایت چې د ترهګرۍ او وسلې ساتلو اړوند تورونه یې لرل پر اساس نیول شوی دي. په دې شکایت کې دعوه شوې ده چې له عبداللطیف او ولی مجاهد دواړو سره مشیندارې وي چې دوی اخیستي وي. دوی دا چل جوړ کړی و چې دا وسله د سیاتل ایسټ مارجنل وی کې پر پوځي مرکز د برید لپاره وکاروي. بیان وایي د دواړو کسانو غوښتل چې برید د دې وسلې او لاسي بمونو په کارولو وکړي. د انصاف او عدالت وزارت وای عبداللطیف او مجاهد دواړه د قانون عملی کوونکو ادارو تر څار لاندې ول چې د دې برید مخنیوي وکړل شي او عام ولس وساتي. بیان وای د دواړو لومړی د واشنگټن ایالت د لیوس مکارد پر ګډې اډې برید کول غوښتل چې بیا وروسته خپل هدف بدل کړ. دا ځای د امریکا د پوځ او هوایی ځواکونو ګډه اډه ده. بل پلو رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورټ کې لیکي کچېرې په دې دواړو نیول شویو کسانو جرم ثبات شو نو دواړو ته د عمر قید سزا هم اورول کېدای شي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي یو ناپیژندل شوی کس عبداللطیف له کالونو راهیسې پیژنده. چارواکي وایي عبداللطیف هغه کس ته تیره میاشت ورغلی و او ورته ویلي ول چې په دې چل کې دې ورسره برخه واخلي او ورته دې وسله په لاس ورکړي. خو دا کس له هغه سره د مرستې پر ځای د سیاتل د پولیسو څانګې ته ورغی. حکومتي وکیلان وایي بیا دا کس چې پخپله هم د جرمونو ریکارډ لري د پولیسو پټ مخبر شو او د دې دوو کسانو په نیونه کې کار وکړ. دې مخبر پولیسو ته ویلي عبداللطیف ورته ویلي ول که د ټیکساس په اډې کې یو کس دومره زیات خلک وژلی شي نو که دوی درې واړه برید وکړي نو ډېر زیات کسان به ووژني. په 2009 زیږیز کال کې د امریکا د ټیکساس د فورټ هود په پوځي مرکز کې یو کس ډزې وکړي او 14 کسان یې ووژل. د دې تور د پوځ پر یو میجر ډاکټر ندال ملک حسن پورې شوی دی او د هغه مقدمه لا اوس هم روانه ده. عبداللطیف هم مخبر ته د همدې پیښې مثال ورکړی و. عبداللطیف دې مخبر ته ویلي پر پوځي مرکز د برید مخه د ده په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جرمونو ځواب ورکول دي. د امریکا د پلټنو د فدرالي ادارې له یوې اجازتنامې سره سم له دې مخبر سره د خبرو پر مهال د ځینو موقعو ویډیوي او غږیز ریکارډ هم شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی زیاتوي 13 ورځ دواړه نیول شوي کسان د سیاتل فدرالي عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او د دوی پر ضد دایر شوي تورونه ورته اورول شوي دي. د جولای په 8 نیټه به د دې تورونو لومړنۍ اورېدنه کیږي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان د ابټاباد په ښار کې د اسامه بن لادن له کور څخه د ترلاسه شو موبایل ټلیفونونو ریکارډ دا ښایي چې د هغه په پاکستان کې له اورپک ډلې سره اړیکې وې او هغه دا ډله د خپل مرستې او ملاتړ لپاره کاروله. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستې او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو له خولې لیکي د هغه ډاکی چې اسامه بن لادن پرې باور درلود او له هغه سره یو ځای ووژل سو له موبایل څخه په پاکستان کې د میشتې اورپکې ډلې حرکت المجاهدین د ټلیفون نمبرونه ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او شنونکو له خولې زیاتوي له دې څخه داسې ښکاري چې اسامه بن لادن دا ډله په پاکستان کې د خپلو مرستو لپاره کاروله. ورځپاڼه لیکي د ټلیفون د شمیرو داسې پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د ډلې او داسې نورو کسانو خو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه اسامه بن لادن ته پناه نه ورکړې. هغه ځکه چې د پاکستان استخباراتي اداره د حرکت المجاهدون ډله له تیرو 20 کلونو راهیسې څاري او اجازه یې ورکړې ده چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه وکړي. نیویارک ټایمز د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکي د دې موبایل له ریکارډ څخه معلومیږي چې د حرکت المجاهدین کمانډرانو د پاکستان استخباراتي چارواکو ته ټلیفونونه کړي وو او یو امریکایي چارواکي وویل چې دوی یو له بل سره لیدلې هم وو. دې چارواکو که څه هم د حرکت المجاهدین د دې کمانډرانو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو دومره یې ویلي دي چې هغوی په جنوبي وزیرستان کې وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا نمبرونه که څه هم خامخا د اسامه بن لادن او د هغه د ژغورنې په اړه نه وو خو د واشنگټن د هغې پوښتنې د ځواب لټولو په لړ کې یو مهم پرمختګ دی چې اسامه بن لادن څنګه په دې کې بریالی سو چې په ارامه په ایبټاباد کې په کلونو وخت تیر کړي. ورځپاڼه د یو داسې امریکایي چارواکي چې د دې ټلیفون شمیرو په اړه ورته معلومات ورکړل سوي وو له خولې لیکي دا یو جدي پرمختګ دی او د دې به نور هم پلټنه کیږي. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي د ټلیفون ادا نمبرونه کېدای سي چې د دې پوښتنې د ځواب مندلو په لړ کې هم مرسته وکړي چې ولې اسامه بن لادن او د هغه ساتونکو د اوسېدلو لپاره ایبټاباد غوره کړ. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي حرکت المجاهدین په ایبټاباد او شاوخوا سیمو کې ژورې ریښې لري او د دې ډلې مرستې به اسامه بن لادن د دې جوګه کړې وي چې هلته نه یوازې ژوند بلکې فعالیت هم وکړي. د حرکت المجاهدین له القاعده او د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ټینګې اړیکې دي او دوی د القاعده د بهرنیو غړو په پرتله ځکه په پراخ کچه تګ راتګ کولای سي چې پاکستانیان دي. ورځپاڼې لیکي آن تر دې چې د دې ډلې مشر او د اسامه بن لادن اوږدمهاله پاکستانی مرستیال مولانا فضل الرحمن خلیل اوس هم له اسلام آباد سره نږدې ژوند کوي او پاکستانی چارواکي ورته هیڅ هم نه وایي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
دربند اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. تاسو کولی شئ چې زمونږ د خبرونو په اړه خپلې مشورې تجویزونه هم موږ د ویب سایټ د لارې راکې موږ سره خپلې مشورې شریکې کړئ. موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې د خپلو خبرونو ترتیب وکړو. په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. راځئ چې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د برتانی د بارنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وایي چې پاکستان د ترګړې په جګړې کې ډېرې قربانۍ ورکړې او دوی بور سره مرسته جاري ساتي. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي چې کله قبایل د خپلو سیمو ذمہواري پر خپل غاړه واخلي نو فوج به بیرته بیرکونو ته ستون سي. د پاکستان او بھارت د بارنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ په اسلام آباد کې د سروسو خبرو اترو نن دوه ورځې ده. په داسې حال کې چې د شام پوز د حکومت ضد مظاهرو د لمنځلو لپاره د ترکیې له پولې سره په نږدې سیمو کې کمپاین تیز کړی. د شام تر 1500 زیات وګړي په تیرو 24 ساعتونو کې تر پولې هغې غاړې ترکیې ته اوښتي دي.
د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نوریدا. اوس ورځو د پاکستان سند صوبې ته چرته چې د سمندري شکمارو نه 22 يرغمال کسان را خوشی کړی شوی دي. د خیر خګړې ادارې انصار برني ویلفیر ټرست لخوا د تاوان ورکول وروسته د سمندري شکمارو لخوا يرغمالي شوی 22 کسان تیر مازیګر کراچي ته رسیدلی دي. را خوشی شوی غیر پاکستانی وګړي د سند صوبې گورنر د اړوند هیوادونو سفارتي چارواکو ته سپارل. د را خوشی شو کسانو د کورنۍ غړو د خپل خپلبانو په را خوشی کېدو خوشحالی سرګنده کړې ده. نور تفصیل ظفر کریمی راکې.
تمام علی رحمان له سواد سره می تعلق ده. سواد سره
څنګه چرایزان څنګه څومره خوشحالي محسوس کوي؟
زمونږ د ژوند یو نوی آغاز شو. زه ګڼم چې را زما کم دویم جنم چې هغه زما په 23 جون باندې بیا دوباره وشو. خو
لګ را تا دا غزي یادونه وای چې دا غزي سره ستاسو یادونه دي. څه شي
یار هغه دسی تلخ یادونه دي چې هغه مزو کوله هم زما درړه زخمی زخمی ده. کله چې به هغه زمونږ سره زیاته شروع کو او اسپیشلی ایز کمانډینګ افیسر سره منیجمنت سره نو موږ له بده دغه راتلو چیرې زموږ له مرګ را روان دي او مړو خو د خپل خپلوان نه د خپل قوم نه د خپل ملک نه لري.
دسه ډیر سو او څومره میاشتې تیرې کړې پکې؟
په 10 میاشتې 13 ورځې کې ما یو ورځ په مړه ګېډه باندې ډوډۍ نه خوړلې.
ولې څه ویل څه وکړ؟
خوټ کې دل اوریږي به او دسي چاولې به راکولې چې هغه به زموږ به د وطن کې مونږ چرګان ته مونږ چو.
تاسو سره دومره پیسې وې چې تاسو ورکړې وې؟ څومره پیسې دې نه غوښتې؟
هغه زموږ نه پلاولې کې 6 ملیون ډالر غوښتل او زموږ نه غوښتل لکه خپل نه غوښت او داغه د وجې نه زموږ مالک چې په ټلیفون باندې کو یو په مونږ باندې سخت شور وکړه. یاره تاسو مالی خبرې نه کې نور سونه جازونه چې ولاړې موږ په کم ځای کې ولاړو هله کې 12 جازونه ولاړو نور په ټول سومالین کوس کې دي تقریبا 35 جازونه ولاړو.
تاسو आवाज اوریدل د سواد تر تړاو لرونکو دی یو کس چې يرغمل شو د سمندري شکمارو لخوا. د پیخه یولس میاشتې وړاندې شوی و چې د سمندر نه د سومالی شکمارو د کسان تختولو. ظفر کریمی د دغه پیخه او د دې په بلابل لخونو نور تفصیل راکړي.
شاوخوا یولس میاشتې مخکې د سومالیې په سمندر کې د شکمارو لخوا یرغمالی شوي 22 کسان کراچۍ ته راورسېدل. د شکمارو څخه آزاد کړی شوو کسانو کې یولس د مصر، شپږ د هندوستان، یو د سریلانکا او څلور د پاکستان طبیعت لرونکي وګړي وو. د سند صوبې گورنر اشرت العباد د څلورو پاکستانیانو پرته پاتې 18 کسان د مصر، هندوستان او سریلانکا سفارتي چارواکو ته وسپارل. په دې موقع گورنر اشرت العباد وویل وویل چې د مرکزی حکومت او د خیر خیګړی د ادارې په مرسته دا ممکنه شو چې د شکمارو له ولقې څخه دویش انسانان وژغوري. هغه زیاته کړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری راته په لنډو ټکو کې ویلي وو چې د یرغمل شوو د آزادولو دپاره ټول ممکن ګامونه باید پورته کړم. هغه راته ویلي وو چې دا د انسانانو د بچ کولو معامله ده، نو ځکه که هر شی په کار وي حکومتي مشینري ستا په خدمت کې ده. د قید څخه را آزادو شوو خلکو د کورنیو غړو د خپلو خپلوانو په راخوشي کېدو د خوښۍ څرګندونه کوله. یوه ماشومه چې د خپل پلار د راخلاصېدو زیری یې اورېدلی وو د خپل پلار د لیدو دپاره د سوات نه ګورنر هاوس کراچۍ ته راغلې وه. هغې مشال رډیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
هغه چې کله خبر شو نه ډېره خوشحاله وه، نو زما ورندار خوشحاله وه، د هغې سره دې چې د هغه دوه لوڼې دي هغه خوشحاله وي. نو خو زه ډېره خوشحالي محسوسوم چې زما ورور له دوباره ژوند میلاو شو، او دا د ګورنر ډاکټر عشرت الله عباد او د انصار بن په وجه باندې خدای پاک هغه له نه ژوند ورکوم.
د یادونې وړ ده چې رازاد شوي کسان د سمندري شوکمارو لخوا یرغمل شوي وو. د خیر خیګړې ادارې انصار برني ویلفیر ټرست لخوا سمندري شوکمارو ته یوویشت لکه امریکایي ډالره د تاوان ورکولو وروسته یرغمل شوي ټول کسان د پاکستان د سمندري پوځ په جهاز پینس ذوالفقار کې تیر مازیګر کراچۍ ته راورسېدل او له همدې ځایه خپلو خپلو کورونو ته روان شول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوس ورځو د پښتنو مرکزی ښار پېښور ته چرته چې د یکتوت سیمې سره تړاو لرونکو ځینو خلکو د پولیسو پر ضد مظاهره کړې ده. دې کسانو تور لګولې دی چې پولیسو د دغه ځای نه یو کس چې ظفر نومېده د نشه یي توکو د ساتلو په تور کې نیولې وو او وروسته یې د تشدد په نتیجه کې وژلې دی. ولې چارواکي دغه خبر ردوي او وایي ظفر ناجوړه وو او په هسپتال کې سا ورکړې ده. غلام غوس نور حال راکوي.
د مظاهره چیانو د اوازونه د پېښور د یکتوت د اوسیدونکو چې د پېښور پریس کلب مخې ته یې په دې وجه مظاهره کوله چې څو ورځې وړاندې د دوی په وینا په پېښور سنټرل جیل کې د ظفر په نوم د یکتوت یو اوسیدونکی د ګلبهار تنی پولیسو په نشه یي توکو کې نیولی وو، او بیا د پېښور په سنټرل جیل کې د دې مظاهره چیانو په وینا د جیل د چارواکو لاړخه د تشدد لوجی مل شوی وو. په دې لړ کې مې چې د مل شوی تن ظفر ضرور نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
جی دمانوم نه متلی خان نه زمار اور دې کشر دا جیل کې پولیس والا ټانکا چرسو کې نیولې یا نه نیولې دلته کې جواب را لې چې یاره دا مړ دې دا غي ویل چې یاره مونږ هسپتال لا بوتلې دې تبې مرګ باندې مړ شوی دی. جیل والا مونږ ته دا ویل چې دې باندې جنه جیل والا باندې داوا وکي او نه هسپتال باندې داوا وکي، نو مړې والا یو سي مړې مونږ چک پچک وکړه هغه باندې خمرې باندې نشانونه ګوډې زخمی وي.
دې مظاهره چانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د ظفر د کورنۍ سره دی انصاف وکړي شي، او دا هغه په وجنه کې ککړ د جیل چارواکو ته دی سزا ورکړي شي.
زمانم جاوید دی جی کتو تی سویدن کې ما دا ظفر چې دا زماره تروز بیو زمون چې بجش تک سیب دا خواص دی وزیر اعظم سیب دا چې دې زر تر زر مو سره انصاف وکړي شي.
ولې کلمې چې په دې لړکی د پېښور سنټرل جیل د ډیپټي سپرډنټ اجمل خان نه پښتنه وکړه، نو هغه وویل چې ظفر بیمار وو او دوی هغه اسپیټال ته منتقل کړي وو او په اسپیټال کې هغه د بیماری له وجې مړ دی.
دا داسې یو ملزم وو ظفر ولدی ګلاب نامه او په هیروین اډیکټ دی په جیل ته راغلی وو. څو ورځې وړاندې دلته حالات موږ سره آلریډي د جیل په اسپیټال کې دی داخلو. بیا څو ورځې د کنډیشن دغه شو نو زموږ د جیل ډاکټر دی الاریش شریفر کو چې الاریش تلاړوال تغی ځان سره اډمیټ کو. درې ورځې هلته اډمیټ وو، درې ورځو نه بعد هلته په الاریش کې دی ایکسپایر شو.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوس حال درکو د پېښور په جدیده آبادی حیتآباد کې د اوبو د ستونزې په اړه باندې. حیتآباد پېښور یو داسې سیمه ده چېرته چې د ژوند بنیادی اسانتیاوي شته دی، بیا هم دغلته د تیر سمودې نه د اوبو د نشتوالي ستونزه رامخته شوې ده چې له کبله یې خلک د ډېرو ګرانو سره مخ دي. فواد علي شاه نور حال راکي.
د پېښور د حیتآباد سیمې د ړمبي فیز، دویم فیز، دریم فیز او شپږم فیز اوسیدونکي وایي چې دوی د اوبو نشتوالي سره مخ دي. د حیتآباد اوسیدونکي وایي چې پېښور ډیولپمنټ اتارټي چارواکو په دوی باندې د سکلو صفا اوبه بندې کړې دي او نن سبا د پېښور ډیولپمنټ اتارټي یا پی ډی اے د اوبو ټینکرې په خلکو باندې د سکلو صفا اوبه په ګرانو پیسو خرڅوي. د فیز تھری یا دریم فیز یو اوسیدونکي میرعالم شینواری وایي،
زه خو حیتآباد فیز تھری کې اوسېږم، هلته اوبو دومره مسله کنه چې بس اریو کور باټلی لاس کې نیولې ری کس کن ځوان یو بوډا یو کوم ماشوم بس هغه نیولې باډی لاس وکي ورځي وبو پسې او شکل هغه د مونږ تاسو کو کمپلینټ تا ټینکر راولي 1000 روپے چارج کړي.
د فیس ټو یو سیدونکې محمد ریاض وای چې د ډیر ځله پی ډی اے ته درخواستونه ورکړل چې د پاره دی د صفاو بو تنظیم وکړي شي، خو ولی پی ډی اے والا د دې درخواستونو سره جواب نه دی ورکړي.
د ګوډه زیات بحران دی او رس کې درې ټیم په کار دی او مونږ ته یو ټیم هم ناراضي نو مونږ ټینکر والا پسې زو او
دشپگم فیز یا فیز سکس حال هم د نورو فیزونو نه کم نه دی. دلته په سرکاری ټیوب بیل لگے دلے مشین د تیری یو هفته راسه خراب دی. افتاب شاہ د فیز سکس یو سی دن کے وای
تقریبا هر جگہ شارټیج دی. حیتآباد کې نن سبا لګ ډیر دی کنه، خاص کر فیز سکس، فیز ون، فیز تھری، فیز ٹو چې شودا علاقې دا غونډې لگ او بو سره او زمونږ فیز سکس خدا سره چې نو مارکیټ سره چې کوم ټیوب بیل دی نو هغه مشین خراب شو نو هغه تر ننه پورې خو ټیک نه کو ځکه روزانه ته کمپلیټ کوو هغه دغه خو تر اوسه پورې شکرانه کو چې هغه ټیک.
د پی ډی اے چارواکي وایي چې بجلی د کم وولټیج لکه بلا دی ټولو کورونو ته اوبه په مشینونو نشي رسولې. د پی ډی اے د کمپلینټ یا شکایت د سلی او چارواکي وایي دا خبره دی د ونې وړ ده چې په حیتآباد سیمه کې کورونو ته د اوبو رسولو ذمہواري د پی ډی اے ده او دا اداره د خلکو نه هر میاشت د اوبو بلونه اخلي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
هسې خو په پاکستان کې د بجلی د نشتوالي له کبله ډېرې سیمې اغېزمنې شوې دي، ولې د پاکستان قبایلي سیمو خلک په دغه اړه د ډېرو ستونزو سره مخ دي. عمر دراز وزیر په میرالی کې د ځینو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور رالېږلی دی.
د شمالی وزیرستان ایدک سیمې خلک وایي دوی د مودینا د برقی برېښنا د کم وولټیج مشکل سره مخامخ دي او د موجوده برقی بجلی د کم وولټیج له وجې د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي. د سیمې خلکو په غوښتنه باندې د شمالی وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې قومي اسمبلی غړی محمد کامران یو کال وړاندې د سب ډویژن میرعلی ګریډ سټیشن لپاره 2026 ایم وی اے ټرانسفارمر د وزیر اعظم خصوصي فنډ نه ورکړی وو، خو د دوی تر مخه لا تر دې دمه په نو لوډ باندې لګول ولې شوه دې. ځای خلک وای چې کلا دوی د وابډا نه مطالبه کوي نو وابډا ورته د پولیټیکل ایجنډ د خلې وای چې کومونه دې اول په خپل منځ کې د بجلی تقسیم وکي، خو ځای خلک وای کومونه به په خپل کلا هم پر دې تقسیم جوړ نشي. د ایده کلی اوسیدونکو یوسف خان وای دوی په بیا بیا احتجاجونه هم کړی دي خو وابډا نه غواړي چې د دوی مسله هواره کړي.
د بجلی چې کم تقسیم دی یو ټیکنیکل پوینت دی، دا کومېج کار نه دی، دا وابډا کار دی کنه. تقسیم چې کم دی دې د خپل تقسیم مو کې په منصفانه تور باندې کنه. ما ای پی ایس دا خبره کی چې دا نه چې تاسو می تقسیم مو کې په خاص نه به تاسو ګډوډ کی کنه. د پی باندې لکه کو مینا ور جامه سولې پی ایس ته وای چې میر مو کمال وخت ته در کړه چې تاسو رنګ تقسیم مو کې پی باندې میر تاسو سره خاصه لو.
د دې کلی یو بل مشروای دا د دولت ځمداري دا چې د خپل واک لاندې د بجلی تقسیم مو کې او دوی په خپل اساس لا جرګه او مرکه کړي دي، خو د کومونو ترمنځ پرې سلام ناراضي
حکومت دا څه بهانه جوړه وی دا خبر ہے کمیٹی ورتری خو فیصلہ دے نکو فیصلہ پچار دا سجو حکومت یو اے دے دیوا جنا دا خال کر چکو کلا یو کو مر چکو کلا بل کو مر چکو یو کلی تا بجلی خروپا کو بل کلی تا بجلی خروپا کو بیا دا خلق پہ احتجاج چک شروع دے تر وزی کلا پالٹو چے کلا روڈ باند کو
دا دے مشکل پ اڑا مو چ کلا دا شمالی وزیرستان ایجنسی پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو سرا تماس ونی ولو نو جواب یداو دوی نشی کولے چ دا میڈیا سرا خبر ہو کی خود سب ڈویژن میر علی و ابڈا محکمه یو چارواکی شربدر مشال ریڈیو تا د دې ستونزې په اړه صدا سی وای
کمی سره درې فیټرې دي چلے جی نلکا چې سو لوړ دپ اے دنوا ټرانسفارمر لا کې درا دا 20 او سپری بریک لري دی وسرا اس دې دم اسرا دا چې سپری بریک کرے چالو شي او دنوا ټرانسفارمر چالو شي ټول کومې نه داسې دي چې سره په جوړې جن کار یو کوم یې چې مته چې ځون ته ولګي مته ځان ته ولګي او دا ځان ته لګي نه او ابډا هو تقسیم کوي کنه او ابډا تقسیم تدې پرې ځای نه دی چې می شخپل تقسیم وکي
د سب ډویژن میر علی او په خاصه توګه ایدک سیمه خلق وای دولت باید د یو کال نه لګول شوی ترانسفارمر چالو کی او کومونو ته د آبادی په تناسب سره د بجلی تقسیم وکي سو دوی پر بجلی باندې د خپل منځاني اختلافات او په بیا بیا د جرګې او مرکو نه خلاص شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان کې د پشکال بارانونه د جولای د میاشتې په اخره کې شروع کیږي او د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې سږ کال به بارانونه د عادي حالت نه لس چنده کم وي. خو د ملګرو ملتونو ادارې یره څرګنده کړې ده چې 15 میلیونه خلک متاثره کیدی شي. په دغه اړه رایټرز خبری ایجنسی یوه مقاله خپره کړې ده. ګلیاز دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
رائټر خبری ایجنس لیکي چې د ملګرو ملتونو د بیړندوی ادارو په پاکستان کې د ممکنه سیلابونو له کبله 15 میلیونه خلکو له خطر سره د مخامخ کېدو ویره څرګنده کړې ده. خبری ایجنس په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیړنو مرستو ادارې اوچا مشر مینول بسلر د خولي لیکي چې د مارچ میاشت راهیسې یې تیاریانې پیل کړې دي او سخت کال یې چټک ګامونه پورته کړي دي او حکومت سره په نږدې رابطه کې دي. بسلر زیاتوي چې دوه ممکنه حالات مخې ته راتللی شي. لومبی کېدی شي چې 2 میلیونه خلک متاثره شي او دویم دا چې 15 میلیونه خلک له سیلابونو خطر سره مخامخ کېدی شي. خو په دواړو صورتونو کې د ملګرو ملتونو ادارې تیار دي. خبرې ایجنسی لیکي چې تیر کال سیلابونو د پاکستان شمال نه واخلې تر سویلي برخې پورې کلي او ښارونو کې لویه تباهي خوره کړې وه. په سیلابونو کې 2000 کسان مړه او 11 میلیونه بې کوره شوي وو. په زرګونو جرب ولاړ فصلونه ودانۍ روډونه له منځه تللي وو. خبری ایجنس رائټرز لیکي چې سخت کال د پاکستان موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونو به د عادي حالت نه لس چنده کم وي. خو بسلر دریز لري چې په میلیونونو خلک د سیلابونو له خطر سره مخامخ کېدی شي ځکه چې د دې هیواد د سیندونو بندونه او بنیادي ډانچه ډیره کمزورې ده او په دې کې د بهتري ضرورت دی. خبری ایجنس لیکي چې تیر کال ملګرو ملتونو د 2 اربع ډالرو چې د ادارې له خپل تاریخ لوی امداد اپیل وو کړی وو خو یوازې 10% امداد ورته میلاو شوی وو او یو کال وروسته هم خلک د امداد میلاویدو کې ډېر ستونزې لري. رائټرز خبری ایجنس په دې اړه د اوچا مشر بسلر د خولي لیکي چې سخت کال د خلکو د ځپل کېدو شرح زیاته ده ځکه چې د تیر کال پرتله حالت ډېر جلا دي او پر وخت د امداد نه میلاویدو هم ستونزې نورې سیوا کولی شي. بسلر د پورته شوي ګامونو په اړه وایي چې بشري مرستندو یا ټولنې د بارانونو مخکې هغه سیمو ته ټینټونه اوبه او د صفایي سامانونه پر ځای کړي دي. په مقامی کچه د همکاري لپاره کمیټې هم جوړ کړې شوې دي. صوبایي او وفاقي چارواکو سره هم په دې اړه همکاري روانه ده. بسر زیاتوي چې په شکل بارانونه بکیږي او دا یو پښتنه راپورته کیږي چې پاکستان په کور دننه سمره مرستې کولی شي. رائټرز خبری ایجنس د بسر د خلیلی کې چې حکومت او مرستندوی ادارو ته تیار اوسېدل پکار دي ځکه چې دا به تر ټولو زیاته لویه تیروتنه وي چې دوی د تیر کال سیلابونو د تجربې نه څه سبق نه ترلاسه کړي.
ګلایا زوچ د رائټرز خبری ایجنس ته یو مقالې مهم ټکی وړاندې کول او اوس وخت شوې دی زمنګا د اونیز خبرونه مونږ او متلونه پدې کې مونږ تاسو ته د پښتو متلونو په اړه باندې معلومات درکو. دغه متلونه څنګه استعمالیږي او زمنګ په کلتوري او لسی ژوند کې د دې اهمیت څه دی د خبرونه هر ونه تاسو د پاره خدای نور ناصر تیاری نور د چ وورو مونږ او متلونه
مرز او متلونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یوه مهمه برخه ده او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره لدی چې ډیرای پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د ټکیو په څیر توپیر سره شتون لري، خو ډیرای نور بیا په همغه شکل کې په لارو بار پښتني وطن او چیر چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو وینا ده که څه هم متلونه په هر کور کې کارول کیږي، خو د دې ډیر کارول د ځوانانو په پرتله د پاخه عمر په کسانو کې وي، خو زیاتوي هغه ځوانان چې د پاخه عمر له کسانو سره یې ناسته کیږي هغه هم ورڅخه همدا پښتو متلونه اوري او بیا یې په خپلو مجلسونو کې د نورو ځوانانو په پرتله ډیر کاروي. د نننۍ خبرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. تشلاسه دشمن میته د همدې متل په اړه مې لمړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی کیا، آیا نن هم د دې متل کارول د دوی په کور کلي کې کیږي که نه؟ څو تنو یې په ځواب کې وویل
زما نوم ابراهیم و تش لاس تم دشمن دا موږ د ډېر وخت اورېدلی او په دې باندې ډېر وخت ډېر استعمال لو ځایونه شته لکه سړی د مجبورۍ په حالات کې او له هغه څخه ګټه نه شي اخیستلی، یو وخت د ده لاس ډکي بیا په هغه بله ورځ به ده مجبوري راشي نو په هغه وخت دی لاس وایي تاسو لاس ته مې دښمن یې چې زما د لاسه یو څه کېدو ستاسو سره به م خامخا کړی و فلحال اوس زما لاس تش دی نو په دې لحاظ وایي تاسو لاسه ته مې دښمن یې هو نن خامخا وخت ناوخت په یو ځایو کې استعمالېږي تر حده زیات استعمالېږي په پښتون ایریا کې په ټولو کې استعمالېږي د مجبوري حالات په وخت کې دا ډېر کار ترېنه اخیستل کېږي مایوسي په حالات کې.
منم چې دی حاجی محمد یعنی ستا په لاس کې شی نه یي وایي چې چاړه د زرو یي په نس کې نه ول کیږي چې لاس خالي خبره دا شی ده چې کوم وخت پیسې یي مثال دی چا سره شی یي نو تش لاس برار بیا دښمن نه جوړېږي هغه یو دوست درته جوړ سي نو که ستا په لاس کې شی نه یي د شا د خوا غریبي نو څه بره څګر سره دښمن سبل آینده خپلې دښمني د مجبورۍ په خاطر چې هر ولیم دي وچلوي هغه دي وچلوي دا د اوس بچان چې لکه ځان چې وینې داسې کمپیوټر دا نه استعمالوي دا پلیز وایي مجھے چاہتے شی وار کے مجھے تو پامیو کی دیو گٹ ہے رکھے یعنی مجھ پہ گٹ والا اکثر خلاصی
مانم عزیز شوالی دی تش لاس و تیم دشمنی دا خزمور سی پسیم و پا پشتوی کی نو تش لاس نو ندیشن اغاز مور سی پا پشتوی کی و مطل دی ویده که کاسا شد شرطیش سری پا خلاسو تش لاس منو تتوی کی د خپل ځان سره به څه وکړې د یو بل مسلمان سره به څه وکړې نو تش لاس دی وایي چې د خدای نور کې ډک لاس ډکه کاسه ښه ده هغه شرطیش بیا مې څو ګټه جنا کړي نو خدای ته موږ ته ټولو ته د ډکې کاسې وس راکړي تش لاس خدای نه راکړي دا زموږ ته د پښتو د سپین ږیرو د پخوا د تاریخ څخه دا یو متل دی چې تش لاس
زمانه ما عجیبه ودین دی تش لاس دی تش لاس خو دغه پر شمن دی یو داسې شی دی چې د هغه څه هېڅ فایده هم نه اخیستل کیږي په تش لاس باندې نه سړی تعلیم کولی شي په تش لاس باندې سړی حج نه شي کولی په تش لاس باندې سړی د مسلمانۍ یو کار هم نه شي کولی که زکات یې که خیرات یې که د یو چا سره مرسته یې نو ډک لاس چې دی هغه د خدای هر چا ته ورنصیب کړي ډک لاس په هغه باندې انسان د هر چا سره هر څه کولی شي نو په تش لاس باندې د خپل کور ګرځلو چې دی هغه ډیر مشکل دی مطلب یو د یو همسایه سره د یو خپل سره د یو چا سره یو مرسته کول د انسان په تش لاس باندې هیڅ نشي کولی نو په دغه باندې چې د انسان ډیر مایوس شي نو دغه متل تیر کې وایي تش لاس ته مې دښمن یې بالکل بالکل استعمالېږي ګرده پښتانه استعمالوي.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر سید ولی خیال څخه وپوښتل.
دا بالکل دا خو د پښتو داسې متل دی چې دا خو په ټول خیبر پښتونخوا کې دا متل چې دی وخت په وخت باندې کېږي په مختلف په خاص موقعو باندې کېږي او موږ چې ماشومان دا متل موږ له مشرانو اورېدلی او اوس
ها خواته می د غزنی ولایت له شاعر او لیکوال غنی خان غالب څخه وپشتل دا متل چې تش لاس دشمن میته هلته کارول کیږي کیا غنی خان غالب یې داسې جواب راکړ په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله د وزیرستان په واڼه کې له اوسیدونکي لیکوال لال وزیر څخه وپوښتل یاد سوی متل د دوی په سیمه کې په دې شکل کې کارول کېږي که په بل شکل کې لال وزیر راته وویل
نن سبا هر چېرته په بندارونو کې دغه مقال ډېر کارول کېږي چې خلک یې بېلابېله معنا کوي. زما په فکر سره د مغولو په دور کې یو سړي بدي کړې وه، نو د دغه سړي سره د حفاظت لپاره څو کسان ګرځېدل. نو یوه ورځ دغه سړي ته یو ملګري ډوډۍ وکړه. هغه ته دغه سړی د څو کسانو سره لاړو، نو هلته یې ډوډۍ وخوړه. پس د ډوډۍ نه بعد یوازې د تقاضو لپاره یو طرف ته لاړو. ملګرو ورته وویل چې توپک در سره واخله. نو ده ورته وویل چې په جواب کې وویل چې هېڅ شی نشته. په تقاضو نه یو پس را روان وو. په لاره کې دښمن په دې باندې ناڅاپه غوندې حمله وکړه چې ده یو ګولۍ ولګېد او زخمي شو. نو په دې وخت کې دغه متل د دې د خولې نه وکارېده چې تشه لاسه دښمن مې ته. لکه یو شاعر وایي چې نسکي بدي باندې برباد کړو ګنې په وس سره دې جمع نه پرېږدم.
له دې سره د نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی. چا ته عرض وکړم د شنه اسمان له جوره چې محتاج کړم ولاسته د سیالانو. های افسوس دشمن می ته تشه لاسه ما به څه کاوه دربار د ناکسانو. او بیا مې هم د دې متل د صحیح معنی او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
مونږ وایو چې تشه لاسه تمې دښمن یې، مطلب دا چې یو سړی ډېر زیات قابل وي، عالم وي، فاضل وي، خو د هغه په پرمختګ کې د هغه غربت چې کوم دی نو هایل وي. مطلب چې هغه د خپلې غریبۍ د لاسه پرمختګ نشو کولی. مخکې څو نیمې موږ په پښتو کې یو بل متل وایو چې د خوار مولا په بانګ څوک کلمه نه وایي، نه دا مې یو متل دی. نو کوم سړی چې په جیب باندې خواري، په دولت باندې خواري، پیسې ورسره نه وي، نو که هغه ډېر زیات قابل سړی وي نو دا هغه څوک تپوس پوښتنه نه کوي. نو ځکه په دغه وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن، یعنې زه د هر څه قابل یم، خو به دغه ما غریبي چې کوم زما په لار کې خان.
نننای متل چې تشه لاسه دښمن مې ته، د اوسیدونکو او لیکوالانو په وینا نن هم په لر او بر پښتني وطن کې کارول کیږي، او د دوی په وینا د دې متل کارول په هغه وخت کې ډیر کیږي چې یو څوک د یو شی ضرورت ولري خو په هغه وخت کې هغه شی په لاس ورنسي.
باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.